السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه دوري یا حمل اتلسمه د اپریل ومه او د روژې مبارک میاشتې شپږمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مخته وړي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خبرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیالې مته نوټسن د یوناما له لوري د خبریالانو او رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې میرمن نوټسن دا موضوع پرون د پژواک اژانس، یک ټلویزیون، تلو ټلویزیون، شمشاد ټلویزیون او آریانا ټلویزیون له ایډیټرانو سره شریکه کړه. د یوناما په وینا په دې کتنه کې له طالبانو وغوښتل شول چې له رسنیو سره خبرې وکړي، د خبریالانو پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړي او پرې نږدي چې څوک خبریالانو ته ګواښ وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د خبریالانو د کار خنډ نه کیږي، خو یو شمېر خبریالان شکایت لري چې طالبانو پر دوی ډېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو فدراسیون وایي په غور کې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو سیمه ایز خبریال غلام ربانی هدفمند د طالبانو د استخباراتو په توقیف کې دی. د دې فدراسیون غړي ضیا بومیا آزادۍ رادیو ته تېره شپه وویل چې طالبانو په غور کې ښاغلی هدفمند او یو بل سیمه ایز خبریال نیولی و چې هدفمند یې له ځان سره ساتلی او دا بل خبریال یې خوشې کړی. بومیا زیاته کړه چې هڅه یې کړې د طالبانو له چارواکو پوښتنه وکړي چې ښاغلی هدفمند یې په څه تور نیولی، خو طالبانو تر اوسه ورته ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي په سیالیو کې د ګډون لپاره د قرغزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند پیروز مشوف تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکې یک شنبه په ورځ ده. او د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونی غونډه کې د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل له اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نه ترسترګو کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د همدې لپاره باید ناتو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو شي. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې د یو شمیر مرستو اعلان وکړي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. تر اوږده ځنډ وروسته د القاعده د مشر ایمان الزواهری نوې ویډیو خبره شوې.
امه واحده يشن عليها
يوم متحد امت پتو جبهاتو کې لوی جګړې سره مخامخ دي.
دا سي اندېښنې خودل شوې چې ممکن دا ډله بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي. آیا همدا سده د چارو لکتون کې سره خبرې پرې کوو؟ یوناما د نجونو پر خوندزیو بندیز تبعیض وباله. د پاکستان ستره محکمه نن بیا د روانو سیاسي حالاتو په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان روان وضعیت پر افغانستان څه اغیز لري؟
پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لاړې انزوا باعث کېدلی شي، البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګې د سار موضوع دا ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په یو ویډیوي پیغام کې د نړۍ مسلمانان جګړې ته هڅولې دي. د دې ویډیو له خپرېدو وروسته د اسوشیټډ پریس اجانس په وینا د اندېښنه پیدا شوې چې ممکن دغه شبکه په افغانستان کې بیا د پخې ځای پیدا کړي. دا د ډلې څخه باندې شل کاله مخکې په افغانستان کې هغه ترهګر بریدونه ترهه کړي وو چې پر نیویارک او واشنگټن ترسره شول. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری ویډیو د لومړي ثبوت په توګه ښودل کیږي چې دی لا هم ژوندی دی. مخکې داسې اوازې وې چې ویل کېدل شاید دی وژل شوی وي، اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې دا ویډیو په افغانستان کې د القاعده د موجودیت ویره راپورته کوي او په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې او د واکمنو طالبانو دښمنو په اړه اندېښنې پیدا کوي. تر دې مخکې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی د حکومت د لومړۍ دورې له سقوط وروسته از ظواهري دوی نه دی لیدلی.
پښتانه معلومیږي چې هغه چیرته وي، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي سره په کوم ځای کې اوسي.
د القاعده شبکې د مشر په نوې ویډیو کې چې د سیشن بی پورس لومړی ځل خپره شوې ده، دا نشکاري چې دی چیرته دی، خو له ده سره نږدې یو کلشینکوف ښکاري او لا هم په دې ویډیو کې از ظواهري د اسلامي هیوادو خلک جګړې ته هڅوي.
امت واحده تشن علیها،
دی وایي یو متحد امت په څو جبهاتو کې له یوې جګړې سره مخامخ دی. دا ظواهري دا ویډیو چې اسوسییټډ پریس اژانس خپره کړې ده، پکې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، د طالبان هم نه دی یاد کړی. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې نشته او د امریکا له متحده ایالاتونو سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. په افغانستان کې د القاعده په تړاو تیره میاشت د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کنت فرانک مکینزي ویلي وو چې د دې ډلې غړي له طالبانو سره خپلوي لري، چې له دې عمله ګرانه ده چې طالبان له دې ډلې سره هغسې مبارزه وکړي لکه له داعش سره چې کوي. جنرال مکینزی دا خبر هم کړی ده چې دوی طالبان له نږدې څاري او ورته ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي.
و مریدل چې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری تر یو اوږده ځنډ وروسته یو ویډیویي پیغام ورکړی دی. د مسلمانانو هیوادونو وګړي یې جګړې ته هڅولی دي. دا په داسې حال کې ده چې داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې له دې سره ممکن یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده لپاره د پخو ځای پیدا شي. آیا همداسې ده؟ د موضوع د تحلیل لپاره د چارو کاناډا میشتي افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله سټوډیو ته وصل دی. ستړي مشي ډاکټر صاحب، راځئ په دې پیل کو چې دا اندېښنې څومره پر ځای دي چې القاعده به بیا افغانستان کې د پخې ځای پیدا کړي؟
مننه. زما په فکر سره دا اندېښنه بالکل پر ځای ده په څو دلایلو. اول خدا ده چې تاسو ته معلومه ده چې القاعده د طالبانو سره ډېری قوي فکری او عقیدوي اړیکې لري. دوی مدا ده چې طالبان ځان تر اوسه د القاعده پورورې غني. تاسو وګورئ چې کله د طالبانو تیر حکومت تیر دوره کې سعودي عربستان طالبان پر رسمیت پیژندلی وو، ډېرې پیسې ورکولې، ډېر کومکونه ورسره کول، حتی د سعودي د استخباراتو وزیر ترکی الفیصل څو ځله راغی قندهار ته، حتی په یو ځل خو څلور سوه ډاټسنې هم دوی ته په توفه کې ورکړلې چې د دوی او د القاعده روابط کمزوري کړي، خو هغوی په دې ونه توانېدل. امریکا مستقیمه رابطه د ملا عمر سره نیولې وه، خو نه شو کړلې. د دوی اړیکې ډېرې ژورې دي. زه فکر نه کوم که دغه اړیکې د دوی قطع شي او دغه خطر موجود دی چې القاعده به بیا په افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، دلته دوه خبرې دي. یو دا چې طالبان وایي له تیرو شلو کلونو راهیسې، البته د طالبانو ویان وایي چې له تیرو شلو کلونو راهیسې الزواهری سره تماس نه دی نیولی او بیخي نه دی خبر چې چیرته دی. اما امریکایي پوځیان بیا وایي چې القاعده لا هم په افغانستان کې ستا او له طالبانو سره اړیکې لري. ستاسو په نظر واقعیت څه کېدلی شي؟
زما په فکر سره د طالبانو دا خبره بې اساسه ده. او بل، طالبان تاسو ته معلومه ده چې هغوی په عمل کې ثابته کړل چې د دوی خبرې او عمل فرق کوي، دوی دروغ وایي. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم که د دې دا خبره رښتیا وي. القاعده سره د دوی مخکې چې ما ذکر وکړو اړیکې ډېرې ژورې دي. او بل، تاسو ته معلومه ده چې دا القاعده یوه رادیکاله فکری ډله ده او طالبان هم همدغسې یوه ډله ده. نو د دوی اړیکې ډېرې قوي دي. فکر نه کوم که دا د دوی طالبانو د ویان دی یا د دوی خبرې رښتیا وي.
بلې، د امریکایي پوځیان دې ته هم پام کوي. وایي طالبان د داعش په وړاندې ډېر پریکنده او غوڅ مخالف دریځ لري، اما له القاعده سره یو څه نرمښت ښیي. په دې اړه څه نظر لري؟
داعش خو اوسنۍ پدیده ده. البته القاعده خو د طالبانو د اول دورې د اول ورځې نه د طالبانو سره ملګري همکاره ده، ډله ده. نو په دې خاطر د داعش سره د غوی روابط او د القاعده سره روابط بالکل توپیر لري په خپلو کې. او بل، د ډیر وخت تاسو ته معلومه ده، حتی د القاعده داعش هغه مشر هم د طالبانو په خلاف بیانونه ورکول. او بل، د دوی د قدرت په سر باندې، د ځمکې په سر باندې هم جنگونه شوي دي. نو په دې خاطر باندې دا دواړه سره باید جلا شي. طالب او د داعش دښمنۍ هغه د القاعده او د طالب د دښمنۍ یعنی دغه نشي کېدلی دلیل.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه کاناډا میشته افغان کارپو ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونام مرستیاله مته نوټ سنتر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدل تبعیض وباله. تفصیل په دې راپور کې وو.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو د خبرګون په دوام د یونام مرستیاله ویل دي چې له تبعیضه د دې ډکې پریکړې اغیزې به د افغانانو پر راتلونکو نسلونو اوږدمهاله او پراخې وي. همداراز به د لوږې پر پراختیا بې اغیزې نه وي. په افغانستان کې د یونام مرستیاله مته نوټسن د اروپا او نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته پرون ده هم وویل چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ چارې هم څرګندې نه دي. د زیاته کړه چې لوی پریکړې د طالبانو په سرپرسته کابینه کې نه بل ځای د دوی له لوري نیول کیږي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه شوې چې درسونو ته کښېني. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي دي چې په دې برخه کې د خپل مشرتابه جامع طرحې ته انتظار دي. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. په دې ترڅ کې تازه د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشهي دربار ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته پاملرنه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرسته اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
23.8
او 13.6 مترو اوریدلای څنګه
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مسلو ته. د سیمې په مسلو کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د دوهمې ورځې په مخه په بروکسل کې د اوکراین پر حالاتو خبرې کوي. په پرونۍ غونډه کې د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل اوکراین سره به د روسیې جګړه ښایي میاشتې او حتی کلونه دوام وکړي، ځکه چې داسې نښې نښانې نه تر سترګو کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټول اوکراین د واکمنۍ له هوډه په شا شوی وي. سټولټنبرګ زیاته کړه د همدې لپاره باید ناټو د اوږدې مودې په مخه د اوکراین ملاتړ ته چمتو اوسي. د اوکراین او روسیې پر لانجې سربیره په اسلام آباد کې نن د سیاسي کړکیچ پنځمه ورځ د ولسمشر عارف علوي خبرداري ورکړې چې د موقت صدارت لپاره دی اپوزیسیون څوک معرفي کړي. اپوزیسیون انکار کړی دی او د سترې محکمې پریکړې ته انتظار کوي چې ښایي ستره محکمه نن هم غونډه ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې ښایي نن د پاکستان ستره محکمه د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل پریکړې اعلان کړي. ستره محکمه چې له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي پرون وویل چې پنجشنبې ته یې خپله پریکړه وڅنډوله. د اپوزیسیون ګوندونو ائتلاف وایي چې د پارلمان ړنګېدل د قانون خلاف عمل دی. د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي. دی وایي موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو. دا تر ټولو ستر قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول پریکړه به د پاکستان د خلکو په خیر وشي. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان ولسمشر مڼې د دې هیواد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د پارلمان له منحل کېدو وروسته باید په نوي ورځو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د ولسمشر عارف اولوي دفتر له سیاسي ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت د صدر اعظمۍ لپاره خپل کاندیدان معرفي کړي. اپوزیسیون په دې برخه کې له همکارۍ ډډه کړې ده. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د پاکستان پخوانی قاضي القضات د صدارت د سرپرستۍ لپاره معرفي کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که اپوزیسیون ګوندونه همکاري ونه کړي موقت صدر اعظم به وټاکل شي، خو لا هم مسله د سترې محکمې پریکړې ته ځنډېدلې ده چې څرنګه پریکړه کوي.
و موریدل چنن پنځمه د چپ پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی. د صدارت چارې سرپرست عمران خان مختوړي اول سمشر عارف اولوی له ګوندونو غوښتي دي چې د موقت حکومت لپاره استازي ورته معرفي کړي څو وار لمخه ټاکنې ترسره شي. دغه سي وضعیت پر افغانستان څه اغیز کولی شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال په اړه وایي.
فکر کوم بله هو په پاکستان کې اوسنۍ سیاسي تشه دی او ملکي حکومت د پاره چې رامنځته شوې ده او تر څنګ یې د پاکستان د استخباراتو او د پوځ د بلې برخې یعنې د پاکستان د پوځ د مشر لوی درستیز او د استخباراتو د مشر تر منځ د ټکرونو چې کوم خبرونه لیدل کېږي کوم راپورونه راغلي تبھی افغانستان باندې تاثیر لري او فکر کوم په دغه سی یو وضعیت کې په افغانستان کې په طالبانو لپاره چې پاکستان ورته یو نوه لابي کوله د رسمیت پېژندنې په برخه کې غوښتل دنیا سره طالبان د دنیا سره ډېر انګیج کړي ډېرې ورسره اړیکې پراخېستي پاکستان په کور دننه په نورو مسایلو اخته شوی دی. هم د طالبانو د لا ډېر انزوا باعث کېدلی شي او البته فرصت هم کېدلی شي د طالبانو لپاره.
مثبت تاثیرات یې څه دي؟ منفي ته به بیا راشو.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی شي پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې دغه تشفیلان هلته احساسیږي او له دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي البته دا اراده موجوده وي له دغه فرصت نه استفاده وکړي دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي خبرو ته لاړ شي او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي او خپلې اړیکې تناسب د خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه که انتخابات کېږي هغه به درې نیمې میاشتې وخت نیسي خو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داریک کړي د دنیا سره او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي په دې اراده موجوده دي دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان د دغه انزوانه وباسي.
ننګیال صاحب که چېرته منفي اغېزو ته راشو منفي اغېز به څه؟
اقتصادي چالش سره پاکستان مخ دی. تاسو به نن راپور لیدلی شاوخوا شپږ میلیارد ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته ورکول هغه د سیاسي تاوتریخوالي د قانوني تشې له امله چې دی هغه ودرېدل. د پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب شو دی نور هم د پاکستان د خراب اقتصادي د بحران سره مخامخ کې. په پاکستان کې چې کله اقتصادي بحران زیاتېږي طبعا په افغانستان باندې تاثیر لري یعنی په افغانستان کې هم اقتصادي چالش زیاتېدلی شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال و چې د پاکستان پر روان سیاسي حالات او پر افغانستان د اغیزو په اړه غږیده. پرون د طالبان حکومت هم په پاکستان کې د سیاسي تحولاتو په اړه محتاطانه غبرګون وښود. دوی وایي په دې سیاسي بدلونونو کې د هیڅ یوې ځانګړې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. خو عمران خان چې دا مهال د پاکستان سرپرست صدر اعظم دی څو ځله یې په ښکارا د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. طالبان بیا وایي چې د پاکستان دننه سیاسي بدلونونه او د چارواکو تبدیلي د پاکستان یا اسلام آباد خپله کورنۍ چاره ده او پر افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه او اوریدونکو که چیرته تاسو انټرنیټ کاروئ زموږ خبرونه زموږ پر ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته انټرنیټ لرئ یوازې زموږ پر ویب پاڼې بسنه مه کوئ. زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ facebook.com/azadiradio آدرس دی. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ په ټویټر پاڼه کې هم موندلی شئ. زموږ د ټویټر پاڼه درسره فالو یا تعقیب کړئ.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو ز اته بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار نوریاس نوری ته سپارم.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه او نیک چاره. دې برخه ته مو زنوري است نوري هر کلای کوم. په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په پاکستان کې وروستیو سیاسي تحولاتو د چ په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه د هغې هیواد کورنۍ موضوع بولي. له تاریخي پلوه لنډه کتنه کوو او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. لومړی به اسدالله لودین ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره مرسته کوونکې د دغه هیواد اندېښمنونکې وضعیت ته په کتو لزینو ننګونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو په نوښت له افغانستان سره د مرستو مجازي کانفرانس تیر اونۍ تر سره شو چې پکې د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وشوې. د ډیپلوماټ په لیکنه په داسې حال کې چې د افغانستان خلک بشري مرستو ته جدي اړتیا لري، د طالبانو حکومت په ظاهره له مالی بنسټونو، مرسته رسونکو ادارو او ملاتړو هیوادونو سره پر بنسټیزو مسالو تعامل نه لري. وړاندې لولو د افغانستان په اړه د تګلارو بدلون نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا او متحدان یې له روسیې، چین او د هغوی له ملګرو هیوادونو سره تقابل کې راوستلی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د تیر اونۍ په غونډه کې وویل له افغانستان سره د ستونزو د حل لپاره د ټولو هیوادونو تګلارې باید یو شان وي. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د البانیا د کډوالو یو کم ته چې افغانان پکې اوسیږي د بریتانیا د یوې شهزادګۍ سارا فرګسن پر سفر لیکنه خبره کړې ده. ورځپاڼه ویلي دغه شهزادګۍ د یوې خیریه موسسې لخوا دغه کم ته بلل شوې وه، خو وړاندې لولو چې نوموړې په کم کې دننه له یو شمېر زړورو افغان میرمنو سره کتلی دي. مطلب کې د سارا د انسټاګرام د یو پوسټ په حواله راغلي، کم کې مې د افغانستان یو لوړپوړې ښځینه قاضي، د بایسکل ځغلولو د لوبډلې غړې او د ملي اردو او پولیسو هغه افسران ولیدل چې له افغانستانه د تخلي عملیاتو پر مهال راایستل شوي دي. وړاندې راغلي دغه ټولې افغان نجونې او ښځې د زړورتیا کیسې لري، خو د برېټانیا شهزادګۍ ویلي دا میرمنې نه پوهیږي چې وروستای منزل به یې کوم ځای وي. ډیلی میل لیکلي سارا په کم کې د حلیمې په نوم هغه افغان میرمن هم لیدلې چې د تخلي پر مهال د اتو میاشتو میندواره وه. حلیمې ویلي دوه خواندې افغانستان کې پاتې وي چې یوه یې د هغو واکسیناتورانو له ډلې وه چې تیره میاشت نامعلومو وسلوالو کندوز کې ووژلې. له افغانستانه د تخلي په پروسه کې راایستل شوو یو شمېر نورو افغانانو هم شکایتونه کړي چې کوربه هیوادونه یې قضیو ته ډېره پاملرنه نه کوي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
نن دی آزادۍ په څپو کې د اونیزې خبرونې وار دی او وړاندې کوونکی احمد شیبر هم دلته راسره دی. شیبر صاحب، نن پر کومې موضوع خبرې کوئ؟
د سیمې په موضوع باندې. د سیمې په موضوع باندې داسې چې د پاکستان سیاسي حالاتو په رڼا کې د افغانستان وضعیت په کومه خوا درومي، په دې اړه باندې میلمانه راغواړو او بحث پیل لرو.
بلې، ښه موضوع مو غوره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولات د پاکستان کورنۍ موضوع ده او هغه سیاست، بهرنی سیاست چې طالبانو غوره کړی، دا دی چې له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي.
داسې پاکستان کې سیاسي تحولات دي او یا څه تغییر راځي یا نه راځي، دا د هغو داخلي موضوع ده. خو په عموم کې اسلامي امارت د خپلو ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې غواړي، د هغو ولسونو سره ښې اړیکې غواړي. پاکستان مهم هیواد ده، موږ سره ډېر مشترکات لري. دغو مشترکاتو په اساس باندې موږ د هغو سره د ښه تعامل غوښتونکي یو او انشاءالله داسې به کیږي.
په پاکستان کې ملي اسمبلی د هیواد د ولسمشر د پریکړې پر اساس منحله شوې او صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوي ټاکل شوی خپله دنده مخته وړي. د پاکستان ستره محکمه به د ملي اسمبلی د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان خلاف د بے باوري په اړه د رایې اخیستو د بهیر د لغوه کېدو د څېړنې بهیر نن بیا پیلوي. د محکمې پرون د دریم ځل لپاره دغه بهیر پیل کړی و چې بې نتیجې پای ته ورسید. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی چې د عمران خان د سپارښتنې له مخې ملي اسمبلی یا پارلمان لغوه کړی، پرون د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د نوو عمومي انتخاباتو لپاره یوه نیټه وټاکي. د ولسمشر د پریکړې له مخې به په دریو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان ستر محکمه به پریکړې کوي چې آیا د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه چې د تېرې یکشنبې په ورځې په دې جرګه کې د عمران خان خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو د بهیر مخه ونیوله د پاکستان د اساسي قانون خلاف ده. دغه پریکړې د اپوزیسیون ګوندونه په غوسه کړي او پاکستان له یو نوي سیاسي بحران سره مخ کړی دی. د اپوزیسیون ګوندونو د سرپرست حکومت په جوړولو کې چې له وار د مخه انتخابات به ترسره کوي له همکاري ډډه کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د ولسمشر د دفتر لخوا په یو خپاره شوي بیان کې د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د اساسي قانون مطابق دی د انتخاباتو لپاره د یوې نیټې وړاندیز وکړي. په داسې حال کې چې اپوزیسیون ډېرې هڅې پر سترې محکمې متمرکزې کړې، خو عمران خان له مخکې د خپل تحریک انصاف پاکستان د ګوند لخوا په اغېزمن ډول انتخاباتي کمپاین پیل کړی دی. نوموړي وړمه ورځ په لاهور کې په یوه غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې په راروانو انتخاباتو کې د خپل ګوند لخوا د نوماندانو د غوره کېدو په اړه به له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. عمران خان دا خبره وروسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ملي اسمبلی کې د هغه د ګوند یو شمېر غړو له دې ګوند څخه خپله لاره جلا کړې ده. پر عمران خان د اپوزیسیون لخوا د لګول شوو نورو تورونو تر څنګ د ګوند غړو انحراف هم دې ته لاره هواره کړې وه چې د هغې خلاف د تېرې یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د بې باورۍ په اړه رایه واخیستل شي. د اپوزیسیون ګوندونو ادعا کړې وه چې د عمران خان د واکمن ګوند ائتلاف د ملي اسمبلی د 322 څوکیو له نیمایي زیاتې یعنی 122 رایې له لاسه ورکړې دي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې څه باندې 240 میلیون نفوس لري، د خپل تاسیس په 15 کلونو کې ډیر وخت له سیاسي بحرانونو سره مخ واو، تر اوسه هیڅ یو صدر اعظم خپله بشپړه دوره نه ده ترسره کړې. سیاسی شنون کې عائشه صدیقه وایي د ملکی حکومتونو اړوند د سترې محکمې پخوانیو پریکړو ته په پام دا ګمان نه کوي چې ستره محکمه د پام وړ پریکړه وکړي. دا وایي که ستره محکمه کومه پریکړه کوي، هغه به هم داسې پریکړه وي چې دکترین یې ایجابه وي. په 1999 کال د وخت صدر اعظم محمد خان جونیجو وروسته له هغې سترې محکمې ته مراجعه وکړه چې د پاکستان د هغه وخت پوځي ولسمشر جنرال ضیاءالحق چې څو کلونو مخکې د کودتا له لارې قدرت ترلاسه کړی و ملي اسمبله منحل او حکومت یې ړنګ کړ. سترې محکمې پریکړه وکړه چې دا مني چې حکومت یې په غیر قانوني توګه ړنګ کړی شوی، خو وویل اوس چې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان شوی ښه به دا وي چې انتخابات ترسره شي. په 1993 کال کې هم سترې محکمې د ملي اسمبلی د منحلولو په اړه د هغه د وخت د ولسمشر غلام عیسی خان پریکړه غیر قانوني بللې وه. هغه مهال نواز شریف صدر اعظم و. د فرانس پرس په وینا د پاکستان ځواکمن پوځ که څه هم ظاهراً د هیواد پر روان سیاسي بحران کې د نه لاسوهنې خبره کړې، خو له 1940 کال راهیسې چې پاکستان جوړ شوی څه باندې درې لسیزې د دې هیواد واګې په لاس کې درلودې. د سیاسي چارو شنونکې عائشه صدیقه وایي د سترې محکمې قاضیان به اعلان کړي چې د ملي اسمبلی د مرستیال مشر قاسم سوری پریکړه غیر قانوني وه، خو په عین حال کې به نوي انتخابات مجهو بولي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سئ.
او اوس به هم ستاسو په غږ څو پیغامونه واورئ چې د ازادي راډیو په غږ سبتون کې ماشين کې مو پریخېدي.
احمد یې ما د شهابات لخر څخه ورور الله دلته دونه کوي چنډي دا تاله شی په نوم هر ورځ خلک تنګیږي دا څه معاملې روان دي دې ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تاله شي د ګیره نور هیڅ شی دی نه کوي دا څرنګه حکومت دا څه حالات دي
جاری طالبان رتی خپل خالق نه نباتی انجینر خپل خالق نه نباتی بیچ هغه مون چوک نه خوري روجا دا سبار شي بل سبار به خالق کرین لري طالبان مشران نه مې دا خواسته چې دی غام دی وخري
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ:
00420221123.